ګرانو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په بل خبرونه کې مزاج ملان د هر کله کوم وخت لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو د یو کلتوري فرهنګي او ادبي خبرونه ده، خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واوري. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي، او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ، او د پکتیا او پکتیکا والیانو ته یې دنده ورکړه چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د ریپورټونو له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې، ویلې چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی، او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هومره چې په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجرااتو شک څرګند کړی. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه ریپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشې کړی. د اشارې په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تېرې ولسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعا رد کړې، او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د خغلی نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و، په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی، او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د استازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی، خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,00,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلې افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچاچ په خپل ریپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-53 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوي ډیلي د هند اساسي قانون د 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه، او جمع او کشمیر ایالتي د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې، او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل دی وایي نن سهار کله چې هندي چټ الوتکو الوتنې کولې موږ تورې پوکڼۍ او تور بیرغونه هوا ته خوشې کړل، ځکه دا موږ د تورې ورځې په توګه قندو. خلک د هند د بې رحمیو پر ضد شعارونه ورکوي. له بلې خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي په نښتو کې درې پاکستاني او پنځه هندي سرتېري وژل شوي. همداراز په پاکستاني کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکي وویل په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او بل ټپي شوی. د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی څو شنچ. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملین په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د څوارلسمې او پنځلسمې پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس و مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپل ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نا وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي، خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني، خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې تر هغې څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اسرائیل ریاست ویان تیر مخم ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې متن ترلاسه کړي. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه به نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي، یوه د متحدو ایالاتو او طالبانو او بله د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي. د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پایل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. ښاغلی رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوی دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که امریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا با پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازادۍ رادیو له دې مخکې هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل خپل نومونه وښیي خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقې متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وروسته دا خبره رد کړه. ازادي راديو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوې چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه له استوګنځایونو څخه پلان شي. کابل ښاریان د دې اندېښنې تر څنګ ټینګار کوي چې اړوند ادارې باید د استوګنې لپاره د کرایه اخیستونکو څخه قوي تضمین واخلي او بیا ورته په یوه سیمه کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه اونۍ وړاندې د کابل په اتمه، پنځلسمه او د باګرامیو په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په لخوا په دریو کورونو چاپي ووهل شوې چې وسلوال پکې ځای پر ځای وو. د داعش څو جنګیالي په دغه نښتو کې ووژل شول. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
هغه کور ته راغلی و چې دوه اونۍ وړاندې پکې افغان امنیتي ځواکونو داعش وسلوالو اته ساعته جګړه کړې وه. دغه کور اوس په یو کنډوالې اوښتی. پر دیوالونو یې د مردکیو بې شمېره سوري لیدل کېږي او ټولې دروازې او کړکۍ یې له منځه تللې دي. د دې کور شاوخوا ګاونډیان وایي دوی په لومړي سر کې نه پوهېدل په دغه کور کې څوک اوسېږي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور کلابند او عملیات پرې پیل کړل، معلومه شوه دلته د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو. دوی له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د اشخاصو په پېژندنه او له دوی څخه د قوي ضمانت په اخیستلو کې له جدیت څخه کار واخلي. دغه کور یو ګاونډی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د دولت نه همدغه یوازینۍ هیله دا ده چې زمونږ امنیت ونیسي. په دې یو کلي یو بانډ کې چې مونږ باید اوسېږو، باید هر څه نه باید پوه سو. ښاروالي باید بیل پوه شي، امنیت باید بیل پوه شي چې دغه سیمه کې څوک اوسېږي، څه ژوند کوي. مونږ حتی د یو خپل همسایه ګاونډ نه خبر نیو چې دغه فلانی راغلی دی دلته، څوک دی، څه کاره دی، رهنمای ورکوي کور ورکوي، مونږ ترې خبر نه یاسو.
په ورته وخت کې مو د معاملاتو د لارښود له دفترونو چې په دې برخه کې زیات حکیل وپوښتل چې که یو کس په کرایي کور نیسي په اړه یې کړنلاره څه ده. په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښود یو دفتر مسؤل حاجي ثناء الله وایي
پروسیجر راهنمای معاملات قسمی است که زمانی که کسی به خاطر خرید خانه یا به خاطر
د معاملاتو د لارښود د دفترونو کړنلاره دا ده چې کله که څوک موږ ته د کرایي کور لپاره راځي، لومړی باید ضمانت خط او هغه ځای کې چې دی اوسېږي د محل ګذر د وکیل امضا او ټاپه مونږ ته راوړي. کله چې دغه ورقې مونږ ته راوړل شي، مونږ هغه له امنیتي فورم سره چې اړوندې حوزې راکړي زمیمه کوو او په اته څلوېښتو ساعتونو کې امنیتي ادارو ته سپارو.
برای مدیریت تظرف 48 داد باید به مدیریت امنیت ملی حوزه 12 یا اگرامی باید داده شه برش بتیم.
د دې موضوع د لا وضاحت لپاره ازادي راډیو له داسې چا سره خبرې کړې چې د اړوندې حوزې مسؤلونو ورته شپږ میاشتې وړاندې د تضمین او امنیت فورمه سپارلې، خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه یې چا پوښتنه هم کړې نه ده. دغه کس چې نوم یې اقبال دی داسې وایي
تقریبا د دې فورم شپږ میاشت کې سیدا فورم مفتر اکرل سوی ده و ده دی کما خاص پختنه نده سوی او نه هم چوب سراغلی دی ویلی سیدا فورم راکی تایش دک کرده ده نمو ده دک کرده یا هم دیر مهم ده او ده باید دک سی نو شپاگ میست که ده فورم زما سر ده زه هم پخپلو مصروفیتونو بندی اختای مخپلو کارونو بندی چندان توجه می ندارده کرده.
اوس پختنه ده ده چه ده ده دول حالت دوام ملکی کسان تا چمر گران تمامی دیشی. د کابل ښار اوسېدونکی خالد امیری ازادي راډیو ته وویل د اړوندو بنسټونو بې غوري د دې لامل کېږي چې د امنیتي ځواکونو مخالفینو په نښتو کې بېګناه ملکي کسان ووژل شي.
دا یو ډېره واضح ستونزه ده. اکثریت خلک چې د نورو ولایتو څخه راځي غواړي په کابل کې استوګن شي یا هم کرایي کور نیسي. نو کوم فورم چې د راهنمایي د معاملاتو څخه دوی ته ورکول کېږي دوی بې تنهایي کوي، توجه نه کوي، فورم نه ډکوي او هغه امنیتي کسانو ته یې نه تسلیموي. او همدا لامل کېږي چې په راتلونکي کې د دې کورونه فرضاً غیر قانونی کسان یا هر کسان چې مزر واقعي کی جامعه ته داس کسان پکې پیدا کی یو دا جامعه ته او ټولنه ته ډیر غټ ضرر دی.
د کابل پولیس کڅه حمله تیر کال راځي.